سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي تاسو ازادي لري ته غواکې سمخ کې درځي چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د چمن پر لټوالو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی چې تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافر ته د افغانستان په تذکرو پاکستانی شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به د لاره د صادراتو او وارداتو پر مخ بند کړي د پرلتوالو مشر صدقان ازادي رډیو ته ویل چې پر دې اسناد د پاکستان حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې د خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي د چمن پرلت شاوخوا 14 میاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لرلو شرط وضع کړ پرلت کوونکي استدلال کوي چې دې شرط خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجې کېدو وروسته د دې محکمې مشر سرنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالند په ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلۍ له پیلېدو وروسته په بیان کې وکړې هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر د حکم صادر شي خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل تیرانه چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری د اداو قضیه ICC ته راجع کړه د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې د ښځو له حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي ICC په دې وروستیو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیولو حکمونه هم ورکړي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي د امنیت شورا د بین له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا تنبایوا د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یا وچا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنی غونډې ته راپورونه واوري بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسائل شامل دي د پاکستان د پښتون خاملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د وی لوی جرګې ته جوړېدو غوښتنه کړې هغه لی اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالسامد خان اڅکزي د 15 سمتلین په مناسبت وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان کې ولوی جرګه راوغړي او روسي د پاکستان سره یو ورته جرګه جوړ کړي طالبانو په تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي اسرائیل له حزب الله سره دوربند له موافقه ورسته بیګا د دې ډلې پر 70 ټول پراخي هوایي حمله وکړه حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي تیرونه له اسرائیل سره په شپې ته ورځنی اوربند موافقه وکړه د ریوټرز خبري اژانس خبر لمخه پر لبنان د اسرائیل په پرونی حمله کې لکټر لګه یو لس کسان وزل سی دي اسرائیل د حمله د حزب الله د غوړکټونو په ځواب کې کړ دي چې د دې ډلې پرون د اوربند سرغړونو ته خبرداري په توګه پر اسرائیل او توغول ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې ورېدلای شي طالبانو د روغتي زده کړو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې لا نړیواله جزئي محکمې د افغان خزو تمه
نور یو وخت راغلی دی چې طالبانو په وړاندې عملی اقدامات وشي
او د چمن سپین بولدک په دروازه کې احتجاج
د لارې د تګ راتګ لیدل نصب نو موږ به بیا څوک کوم نه لري چې موږ ترانسپورت لارې استعمال
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین د طالبانو د حکومت د مشر د نیوي فرمان په خبرګون کې چې د انجونو خوځ پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی ورسته هلي هم لمانځه ولاړې دوی ازادي رادیو سره خبرو کې د نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او انجونو د روحي رواني شکنجه بل ډول بولي د طالبانو د مشر د نیوي فرمان مخې سر لنن اورځي په ټول افغانستان کې د انجونو خوځ لپاره طبي انسټیټیوټونو ترل شي دي نور حال پر راپور کې
ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوې دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل
ام شاو یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا دردآور بود.
کوم اطلاعیه چی دیرش پخ برش و واقعا دردون که او دندخنه ورده. هغه هیلی مو چی رغی دلی وی بیا مراوی شوی او لمن زولاری او موک واقعا دست یو خبر تا پتما نوو. زدکر مو په نیمایی لارکه لمن زولاری او زموک هیلی
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. د ازادي راډیو ته وویل
خراب بودیم بس مثلا برای سال امتحان خود که متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. تاسو څنګه ده؟
تکل شوی و چې نن خپل ازموینې ته ولاړه شم. خبرونه مې واورېدل چې ازموینې هم لغو شوی. ډیره یې خپه کړم. د افغانستان وضعیت اورز بلې تا سختیږي او دوی پر خزو فضا تنگوي او له روحي او رواني اړخې شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړای چې سر لنن سې شنبه د لندې په 13مه باید د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا حبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي وو واورېدل سو. د خبرو سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 134 شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچای خزینه محصلینو او استادانو جوړوله. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د خزینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د دنجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغیز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
سمو گفتنه له دولت داده چه دی خزوز دکلو تا دی درنوائی وکری فکر وکری که زموگ دی طولن خلق به تعلیم پاتشی دی طولن به
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمني بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شاز دافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه مو کړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر نوی فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي ځدي څخه وپوښتل چې که صحي انسټیټیوټونه بندېږي آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي که نه؟
په دې اخرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربیره بندیدل وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لاره و، د غوی لپاره د اسانتیا و لاره و، د غوی لپاره د ښکلی لاره و، غوی لپاره په تیارو کې د رڼا لاره و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصي، خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زه په ډیر بخښنه سره یم، د جن درد تر جن تشخیص کول شي، تداوی کول شي، کداغه دوام د سي ادامه عمومي بیا خو لمنطقه هم لر نه ده، منطقه هم د تبعیت د کوي چې ولادتونه به هم د تقابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل لا یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي ک بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي کته انسټیټیوټ باندې په ټولنه غیڅه ده ورته مخه مونږ تاسو د میندو او د ماشومان مرګمی ډیر زیات درلود. اوس کدا غنجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي، راتونی کې به دوی ډاکټرانه کې دلی یا قابلګانه کې دلی یا نرسانه کې دي. اوس کدا لارم په مدي نور په ټولنه باندې پام ده، خو ځبنه چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي. څومره بد اغیز کوي
او سجان لرو پروتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومان او هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتل دا. اوس هم په لرو پروتو سیمو کې مونږ متخصص قابلیتګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډیر لوړ ده، بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې چې مونږ په کشوان کوو، یالته د ژوندانه ځینې سہولتونه فراهم دي. البته هم مونږ جن نه لرو، ډاکټرانی یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسری کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لږ ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابي خو مونږ منل دا خپل ماشومان چې مریض شي، خوان د چې مریض شي، خو د چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو ارتوپیدی کې ایکسری کلټرا ساوند، هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې دنجونو حیاتی ژوند قصه دا هغه چې بیخي چغبل چې سره کرخه دا قابلیت دا ولادت دا سل نور قصیدې پورې تړلې دي. دا د عادي کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د جنونو لپاره حیاتی رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیډه کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د جنونو د سہولتونو لپاره، د جنونو هغه مشکلاتو لپاره، د جنونو د هغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کړل. دایګان به ولایتونو کې دایګان به کلګو به د کولو ولادت کولو. یعنی در آیاتیرو لپاره بل پروژه شته، حکومت سره بل تګلار شته، مکتبونه خو بند شول. ما پراند باندې کچیرته یو زره هم حکومت کې ما شناخ درلودل یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه سکوت تملا تړو، خود دغه انسټیټیوټونو دروازو بندي تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې ډیر کسانو کار کاو، څومره دوی بیکار کیږي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وی، انسټیټیوټ کې مدیران وی، انسټیټیوټ کې چوکیداران وی، انسټیټیوټ کې اشپزان وی، انسټیټیوټ د شاپ پر ځای باندې کار کوي، یعنی کراته نه خپل کیږي. پر یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چراغلو کورونو سره بند کړ. د زیات خورګان زموږ غیز نه آیت درلودلو هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لار ولري چې هغوی آیس پی. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغه فرمان کې نوي، دغه اناناتو کې نوي، دغه رسم رواج کې نوي، دغه آئین کې نوي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پریږدو. تا نه د نن ورځې سوشل میډیا تاسو را واخلی، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم چې دا د ملت پوسټونه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک د ناس دي. اوس ځان جنگ ختم نه ده، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغات لپاره کار کوي. او هغه توجه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
د خصوصي انسټیټیوټ استاد خغلی ادریس محمدی ساسي چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نړیواله جزئي محکمه وایي ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صدرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنايي محکمې د غړو ودونو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري قانون د نقض په اړه څېړنې روانې دي. نور حال پر راپور کې
نړیواله جزئي محکمه یا ICC وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري حقوقو د نقص په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړیوالې جنايي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درويشتمه غونډه کې په خپل بیان کې وویل:
I can also confirm that with the تاییدوم چې په عالی ټیمي هڅو سره په دوامدار توګه کار کوو. موږ به ژر تر ژره د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیولو حکم صادر کړو.
خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د آی سی سی د غړو هیوادونو د غونډه پرون دوشنبه په نیدرلینډ کې پیل شوې او د روانې ډسمبر تر ومې به دوام وکړي. آی سی سی په وروستیو کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د دې هیواد د دفاع د مخکینی وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی. تمه کیږي چې نړیواله جزایي محکمه به د یو شمېر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تاوتریخوالي او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې ښکیل دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې برخه کې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم ګام کېدل شي، خو نور وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي، عملي ګامونه پورته شي. دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي. طالب مشران چې په قصدي ډول یې د افغان ښځو ژوند له تعلیم او ازادۍ بې برخه کړی دی، باید د خپلو اعمالو په نتیجه کې د نړیوال عدالت سره مخ شي.
ټولنیز فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
دا یو ښه پریکړه ده او مونږ افغان ښځې او نجونې هیله مند یو چې دوی دا ځلې دا خپله پریکړه عملي کړي. دا صرف یوه پریکړه نه وي او دا پریکړه عملي شي، ځکه تر دې مخکې هم په ناستې شوې وې، غونډې نیول شوې وې، خو هیڅ اثر نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسا، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایي محکمه د طالبانو د بیا واکمنېدو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جنایتونه په خپلو څارنو کې شامل کړي. دغه محکمې هم منلې چې په دې اړه دوسیه یې ترلاسه کړي. د نړیوالې جزایي محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي وو چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوی وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د سوریه د حکومت مخالف وسله وال په شمالي ښار حماکې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. پاینال کې د سوریه دولتي رسنۍ په ما او دلیب ښار کې چې یغې ډلو یې مخکې پراخې سیمې نیولې دي، دا ویملو خبر ورکوي. نور حال پر راپور کې
د سوریه د جګړې یو څارون کې ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریه له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تیرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړي، له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریه د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړې ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار حما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیه د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حمله شوې دي. همه ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینه دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال همه د اپوزیسیون مهم مرکز و او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال وایي چې همه ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریه د بشری حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوللي کې چې نوم وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د تیر نومبر میاشتې په پای کې د سوریه د نښتو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریه کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسله هغه پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
ل خبرونو ور اخوا
ټاکل شوې د دسمبر په 12 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډې وکړې. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 3مه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فایق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغو هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل وی پاڼه د ګوتریش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو ناورین ځپلی هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندیښنه ښودلی چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او انجنونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او ورځ بلې ته یې پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوي چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ ښګواښ ګڼل کیږي، چې په ټکو یې د داعش، د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بې بنسټه داوې بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چې ترسره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه باندې دوی مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره، د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان نجونو او د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکي مشګان بیا وایي
د ملګرو ملتونو نه موږ دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زخته زیات شوي دي. او د دې تر څنګ سیاسي مسایلو کې باید د ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول، هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وشي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هر ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دې ناورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د چمن پرلت کونکو د پاکستان حکومت لخوا د چمن سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت ویزې د شرط د پلي کول پر وړاندې د خپل اوږد احتجاج د شدت خبر ورکړی دی. نور تفصیل د صدق رښتینی پرپورک.
د چمن پرلات یو ځای مشر صادق خان اڅکزی ازادي رادیو ته وویل ک د پاکستان حکومت تر سبا چهارشنبه پوري د چمن سپین بولدک پر دروازه ځایی کاروباریانو او مسافر ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګراتګ اجازه ورنکړي نو دوی به دغه مهمه لار د صادرات او واردات پر مخ وتړي.
کچی دی 4 دسمبر پرې موږ د لارې د تګراتګ لرنس و نو موږ به بیا څوک کوم نه لري چې موږ ترانسپورت لارې استعمال تګراتګ ډیر پر شانې د ولس ډیر سخت په تکلیف دی. پاسپورت څوک نه لري، پاسپورت څوک استعمالوي نه، واړو خواته ور تکلیف دی. په دې کې انساني کاچاګ بری زیات اسو نو موږ غواړو چې موږ لار بیا موږ سخت باندې.
د چمن پرلت شاوخوا څوار لسمیا شمخ کې هغه وخت پیل سو کله چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک لاری د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط وازه کړ. پرلت کوونکی دا کوي چې دا شرط د خلکو لپاره د تګ راتګ ستونزې زیاتې کړي، د سوداګری بهیر درولې او ځایی کاروباریانو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
چې دا پاسپورت د ویزې په خلاف د چمن ولسونه یا پښتون افغان زله راغون سوي دي. یوازینی مقصد او هدف دا دی چې پر دا ډورن لاین باندې با وداغه پښتون افغان ملت ته د تګو راتګ اجازه به پر شناختی کارت او پر تذکره باندې ورکول کیږي او دا تاریخي پرلت به تر هغه پورې ناست دی چې دغه د چمون د ولسونو دغه جایز مطالبه دغه ظالمانو جابرانو نه منلی.
د پرلات یو بل ځای مشر او د لغړی اتحاد مسول احمد ولی منډولی وایي د پولی په دواړو غاړو کې خلک او ځایی کاروباریان له کلون رئیس په دی لار تګ راته کوي، خو د پاسپورت او ویزې شرط د کاروبار د درېدو ترڅنګ د خلکو ترمنځ کورنۍ اړیکې هم زیانمنې کړي دي.
څوار مسمیاشت کې روزګار نشته، مور بو خو پساو نور په دې خوا پساو دا پرون پرون مالره چې پون رالی وزنان مړه ده نور به ورواړو څنګه وراړي دا شي ون نه پساو په زرو سي ویدي نو وکیان نه سيدي د دې ځای خمیر شواسم څلور پنځه راسي وې دا زموږ خورلانه به څنګه واړو په دوه ځای راخېزه مشتیک لره مرګره راته ودرېږي زموږ زنان په خوا پساو د شناختکار سره دی خو زموږ جنگ پرداشه دی چې تذکره او شناختکار واړو پاسپورت نه منو خو زموږ د ټول پرلت د ټول وطن دغه خبره ده چې موږ تذکره او شناختکار.
د چمن پرلت په تیر څور لسمیاشت کې څو ځله د پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په شخړو اوښتې دي چې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپي انسول. په تیر جولای میاشت کې پرلت د پاکستاني چارواکو لښمنو ورسته لنمحاله پای ته ورسید، خو د پرلت تنظیم کوونکو هغه مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د پاسپورت او ویزې شرط لري کول لښمنه نه عملي کړي او دوی مجبور سول چې احتجاج بیا پیل کړي. تر اوسه د پاکستان حکومت د پرلت د تازه خبرداري په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیر سرګندونو په اساس د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط د امنیتي تدابیرو یو برخه بللې و او ویلې و چې دا ګام د غیر قانوني تګ راتګ او د نامنې د مخنیوي لپاره اخیستل شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې تاسو اوریدلی شئ. زمونږ پښتو خبر مجله هم دلته پای ته رسیدي، خو دری خبر مجله زمونږ همکارا فرشته شیغانی تاسو وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه، ستړم شپه خیر علی خبرونې.
سلام اوسای جان، تشکر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.